ازادی رادیو د ساعت به بچ سویت ازادی رادیو درنو دوستانو پروگرام ته بخیر اخلاص د ازادی رادیو د دې سات خبرونه تر درو بجو ده په دې خبرونه کې د افغانستان او سیم پر حالات تاسو ته روسي معلومات وړاندې کړو په خبرونه کې د کندوز د وضعیت په اړه تاسو ته معلومات درکو په همدې خبرونه کې د نړۍ حالاتو ته کتنه کوو او د نړۍ د نن ورځې پر ځینو مهمو مسلو په تاسو خبر سي په خبرونه کې په پایل کې خبرونه لرو واوري چې د روسیې حکومت له ترکیه سره د ګاز د پایپلاین د موافقې پر بشپړولو کار کوي د ترکیه حکومت هم همداراز پر خپل هوایي حریم د روسیې د جنګي جټ الوتکو تر یرغل وروسته په لوړه سطحه پوځي غونډې پیل کړې دي خو اول سید کمال شاه عارف د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي
په سر کې د خبرونو سرچکې د کندوز امنیتي چارواکي وایي کندوز ښار ته د تازه دمه ځواکونو په رسېدو سره یې وسلوال طالبان له ګڼو سیمو پر شا کړي دي د دفاع وزارت وایي چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو په روغتون د حملې تر څېړنو وروسته به په دې اړه تصمیم ونیول سي او د کابل ګارنیزون ډاډ ورکوي چې د کابل ښار امنیت ټینګ دی او هیڅ ډول اندېښنه باید نه وي موجوده د خبرونو تفصیل د کندوز امنیتي چارواکي وایي کندوز ښار ته د تازه دمه ځواکونو په رسېدو سره یې وسلوال طالبان د کندوز ښار له ګڼو سیمو ایستلي دي د کندوز د امنیت قمنداني ویان سي سرور حسیني ازادي راډیو سره په خبرو کې ابراهیم خیل تپای مرچ چرخاب بلاحصار دریم حوزه هغه سیمې یاد کړې چې د تیرې شپې را په دې خوا د وسلوال طالبانو څخه نیول سوي دي حسیني زیاته کړه چې په کندوز ښار کې په رامنځته سوې جګړه کې تر دا مهاله څه باندې 400 وسلوال طالبان وژل سوي او شاوخوا 1500 نور ټپیان سوي دي هغه په دې جګړه کې د افغان سرتیرو او ملکي وګړو د تلفات په اړه څه ونه ویل پر همدې مهال د کندوز ولایت د امیر روغتیا رئیس ډاکټر سعد مختار ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت له کابل څخه د نوي روغتیایي ټیم په رسېدو د ټپیانو درملنه پیل سوې ده هغه وویل چې نوي روغتیایي ټیم د کندوز په هوایي میدان کې درملنه کوي د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتیایي مرکز د حملې تر څېړنو وروسته به په دې اړه تصمیم ونیول سي د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یادې پیښې د څېړلو په هدف کمیسیونونه ټاکل سوي دي
د مورد تحقیق میشه کمیسیون تشکیل شوه از طرف امریکا
دی وايي په دې اړه سړی نه کیږي د امریکا او افغانستان لخوا کمیسیونونه ټاکل سوي دي په دې اړه به تر سیړونو وروسته تصمیم ونیول سي دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناتو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل ویلي چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون حمله په تیروتنه کې سوې ده ویل کیږي دا هوایي حمله چې د اکتوبر د میاشتې په درېمه وسوه د ډاکټرانو په ګډون 22 ملکي وګړي پکې شو وژل سول او لسګونه نور ټپیان سول د کندهار سیمې چارواکي وایي وسلوال طالبانو تیر شپه د غورک ولسوالۍ پر ودانۍ او ورڅېرم پوسټو وسلوال حمله کړې چې اوس هم دوام لري د غورک ولسوال جمعه خان ازادي راډیو ټول چې وسلوال طالبانو غوښتل غورک ولسوالۍ ته سپوت ورکړي چې د افغان سرتیرو د مقاومت سره مخ شول هغه په دې جګړه کې دواړو لورو ته د اوښتو تلفات پاړه څونه ویل او د کابل ګارنیزون ډاډ ورکوي چې د کابل ښار امنیت ټینګ دی او هیڅ ډول اندېښنه باید نه وي موجوده د کابل د ګارنیزون کمانډان عبدالرحمن رحمان په یو خبري ناشته کې له کابل شهرانو څخه وښتل چې خپل ورځنوي چارو ته په عادي ډول دوام ورکړي دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د کابل ښار د امنیت په اړه خلکو ډېر د خلکو اندېښنې ډېر سوي دي د کابل ګارنیزون څلور میاشتې مخکې جوړ او د پلان سوو جرمونو پر ضد فعالیت لري دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي
ترکیه د روسیې د نظامی چارواکو سره د یوې غونډې وړاندیز کړی دی دوی غواړي یقیني کړي چې په راتلونکو کې به د روسیې لخوا د ترکیه پر هوایي حریم تیری نه کیږي د ترکیه د بهرنیو چارو د وزارت ویند تنجو بلجیکنن وویل چې ترکیه د دغې غونډې وړاندیز ځکه کړی دی چې د روسیې نظامی چارواکو ته موقع ورکړي چې د خپل تیری په اړه توضیحات ورکړي او په راتلونکو کې به د دغه چلند د نه تکرارولو لپاره خپل اقدامات تشریح کړي مخکې د ترکیه حکومت ویلي و چې روسیې الوتکو د ترکیه په قلمرو کې دوی حمله کړې دي بلجیک وویل چې په ترکیه کې روسي سفیر د دریم ځل لپاره پرون ورغوښتل چې د تیرو دوو پیژو په اړه ورسره خبري وکړي
د روسیې حکومت پر یوه موافقه کار کوي چې له ترکیه سره د ګاز د پایپ لاین موافقه بشپړه کړي. د ګاز پروم اجرایي رئیس الکسای میلر نن خبریالانو ته وویل چې دی پر دغه موافقه کار کوي او فکر نه کوي چې د روسیې لخوا د ترکیه پر هوایي حریم تیری به د دغې موافقې مخه ونیسي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک په استانبول کې خبریالانو ته وویل چې د نومبر په لومړۍ نیټه د ترکیه د انتخابېدو وروسته به راتلونکی کال دغه موافقه لاسلیک سي. د روسیې د انرژي وزیر وایي مسکو تیره اونۍ د نړۍ د تیلو بازارونو د وضعیت په اړه له سعودي عربستان سره خبرې کړې دي. د الکساندر نوواک په وینا دواړه لورو موافقه کړې ده چې په دې اړه به په خپلو خبرو ته ادامه ورکړي. روسیه چې اوس د نړۍ د تیلو تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد دی، پخوا له خپل سیال سعودي عربستان سره د همکارۍ څخه ډډه کړې وه. سعودي عربستان اوس مهال له اوپیک غړیو هیوادونو څخه تر ټولو زیات تیل تولیدونکی دی. د نړۍ په بازارونو کې د تیلو د بیې کموالی د روسیې اقتصاد ته جدي ضربه رسولې ده. ویل کېږي سعودي عربستان هغه هیواد دی چې د تیلو بیه یې په نړیوالو بازارونو کې ټیټه ساتلې ده. روسیه د سوریه په لویدیځ کې د سختریزو پر لږ تر لږه څلورو اهدافو د سوریه د حکومت د مځکنیو ځواکونو په مرسته هوایي حملې کړي دي. برطانیه میشتې د سوریه د بشري حقونو د څار ادارې نن ویلي چې د روسیې الوتکو د سوریه په دوو ولایتونو کې سختې حملې کړي دي. د څار د ادارې په وینا هوایي حملو په منځني هما ولایت کې څلور او په ادلب ښار کې درې اهداف په نښه کړل. پر بمباریو سربیره د سوریې مځکني ځواکونه او حکومت پلوه ملیشي هم د یاغیانو پر ضد جنګیږي. د څار د ادارې په وینا د تلفاتو په اړه معلومات لا نه دي ترلاسه سوي. او د اوکراین په ختیځ کې روسي پلوه بیلتون پال وایي پریکړه یې کړې ده چې دغلته سیمه ییز انتخابات تر راتلونکي کاله وځنډوي. د دونسک او لوهانسک سیمو لپاره د بیلتون پالو مشرانو دینس پوشلین او ولادسلاف دینګو په یوې ګډه غونډه کې ویلي دا انتخابات په چې ټاکل سوی وه د اکتوبر په اتلسمه او د نومبر په لومړۍ نیټه کېږي راتلونکی کال ترسره سي. اروپایي ټولنې د دې ګام هرکلی کړی او د دې اتحادیې د بهرنیو اړیکو دفتر ویلي که بیلتون پال دا پریکړه عملي کړي نو دا به د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د هواري لپاره د بیلاروس د مرکز مینسک د موافقې د پوره عملي کېدو لپاره لاره هواره کړي. د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلوه بیلتون پالو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ په جګړو کې 9900 کسان وژل سوي دي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو اوریدونکو د دې ساعت په خبرونه کې تاسو ته هڅه کوو چې له کندوز د وروستي وضعیت په اړه معلومات درکړو. په کندوز کې حالات اوس څنګه دي؟ د افغانستان حکومتي ځواکونه وایي چې د کندوز ښار زیاتې برخې نیول شوې دي او جګړه تر ډیره حده کراره سوې ده. د بلخ د مدني ټولنې غړو نن یوه کېږدۍ ودروله او د کندوز له جنګ ځپلو خلکو سره یې د مرستو په راغونډولو پیل کړی دی. خو دوی څه ډول مرستې به په کومو لارو کندوز ته رسوي؟ په دې اړه وروسته په خپرونه کې رپورټ لرو. له کندوزه که تیر سو هلمند ته ورځو او هلته به د خلکو په حواله واورئ چې دوی وایي سږ کال یې کوکنار نه دي کرلي خو بیا هم هیڅ ډول مرستې نه دي ورسره رسوي.
زموږ پر تاریخ نه دي کرلي دا 15 کاله وکاره خلکو مخور سپینجر یا سیاوکیلان.
په دې خبرونه کې به د نورو او د کورنیو مسایلو ترڅنګ نړیوالو نننیو حالاتو ته کتنه وکړو. په نړۍ کې د نن ورځې یوه ډیره د بحث وړ موضوع د ترکیې او روسیې وروستی جنجال دی. ترکیې وړاندیز کړی دی چې له روسي چارواکو سره په لوړه کچه غونډه وکړي او پر خپل هوایي حریم د روسیې د جنګي جټ الوتکو د یرغل په اړه خبرې ورسره وکړي. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د بشري حقونو پروګرام او د مخکښو ښځو پروګرام. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرونه کې واوریدل، په خبرونو کې مو واوریدل په کندوز کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغانستان عسکرو د ښار زیاتې سیمې له وسله والو طالبانو پاکې کړې دي. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویاند ازادي راډیو ته نن ویلي چې بالایسار، ازادي واټ، چل دختران، جاده ګلتیپه او د هغه سیمې دي چې د افغانستان ځواکونه اوس پکې موجود دي. خو د افغانستان حکومت له ډېرو ورځو راهیسې د کندوز په ښار کې د ځینې سیمو د نیولو خبره کوي، بیا بېرته هغه سیمې طالبان ته سقوط کوي. دا د ښار د وضعیت څخه چې هلته اوس حالت څنګه دی زموږ خبریال معلومات راکوي. اجمل آریان دا اوس راسره په ټلیفون دی. آریان صاحب پروګرام ته بخیر راغلی، او که ته اوریدونکو ته یو واضح معلومات ورکړي چې دا پرمختګونه څومره سوي، د ښار څومره ځای حکومت سره دی. البته دقیق ویل خو به ګران کار وي، خو بیا هم تاسو ته چې معلومات رسیدلي څه وایي؟
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د کندوز جمعیت قومندانۍ ویان سه سرور حسینی ازادي راډیو ته وویل چې د تازه ځواکونو په رسېدو سره د افغان ځواکونو توانېدلي دي. د کندوز لویدیځه برخه چې چاردرې ولسوالۍ سره وصلېږي په نوم د خاکرۍ دغه سیمې تصرف کړي دي، همدارنګه د قوخانې سیمه، کوټې ګرد سیمه او د ازادۍ واټ، همدارنګه د ګلتېپې واټ او د شمال لورې ته بالایسار تپه او د بالایسار واټ، همدارنګه د جنوب غرب لورې ته خو دغه د چلمزار سیمه دا سیمې دوی ویلی چې دوی پاکې کړي دي او عملیات لا هم روان دي، ځکه دوی وایي چې دغه عملیات دونه وځنډېده وسلوال طالبانو له سنګر کورو څخه د سنګر په توګه استفاده کوي. دوی وایي چې په احتیاط سره عملیات وکړه چې ملکي وګړو ته زیان ونه رسېږي.
آریان صاحب، ته خو د کندوز یې، نو هغه خلکو ته چې د کندوز ښار نه دی معلوم او هېڅ نه دي ورغلي، دا ووایه چې دغه منطقې چې دا اوس یې تا نومونه واخیستل، دا مرکزي دي که دا لرې پرتې دي؟ دا څنګه دي؟ دا د ښار بیخي په منځ کې دي او که شاوخوا دي؟ یو څه معلومات ورکړه د ښار په باره کې.
یا دغه سیمو نومونه چې ما واخیستل دا د کندوز ښار پورې تړلې سیمې دي، یعنې د کندوز ښار مرکز پورې دي. او همدارنګه لا هم سیمې کې د کندوز ښار په یو شمېر سیمو کې وسلوال طالبان شتون لري، او نن خو د سیمې اوسېدونکو په وینا چې جګړه نه وه خو لا هم راځي اورېدل کېده. او د سیمې اوسېدونکي وایي چې د خان آباد بندر چې د کندوز ښار شمال ختیځ سیمه کې دي دلته لا هم وسلوال طالبان دي. سیمې څخه اوسېدونکو وویل چې اوس هم د افغان هوایي ځواکونه په دغو سیمو باندې بمباردن پیل کړی دی.
آریان صاحب، اوس هم خلک تښتي له کندوزه وځي او که وتلي دي که څنګه؟ دا د خلکو د تګ راتګ دغه لارې څنګه دي؟
د کندوز ښار خو یو ستراتیژیک ښار دی، ټول ته معلوم ده چې دغه کله چې دا ښار وسلوالو طالبانو تصرف کړ نن دولس ورځې دغه نه وځي، خو زیاتره خلکي شهر کسان چې اقتصادي وضع ښه وه هغوی خپل کوچنیانو خپل ښځې وباسلې ولاړل بغلان ته او دېخوا تخار ولایت ته. خو داسې کسان هم څه داسې دي هغوی اقتصاد ډېر خراب دی، هغوی دومره توانایي نه لري چې له کندوز څخه خپل کوچنیان انتخاب کړي بلو نورو امنو سیمو ته. دا کسان وایي چې له سختو ناخوالو سره مخامخ دي، څښاک اوبه نشته، ډوډۍ نشته. خو بلې خوا ته د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې هغه سیمې چې دوی د کنټرول لاندې راوسېدي دوی هلته پاخه خواړه کور په کور ویشلي دي.
لارې د بغلان لاره بنده ده، دا کندوز ته تللې لارې اوس هم بندې دي که خلاصې دي؟
څو ورځو راهیسې هغه تازه ځواکونه چې غوښتل کندوز ته راشي دوی د بغلان پنجشنبه ته کې دلته د طالبانو لخوا رایسار شوي وو، ځکه دغه لوی واټ یې تړلی وو. خو تېره ورځ افغان ځواکونه وتوانېدل چې دغه د طالبانو کمین او کندوز ته ځان راورسوي. خو د کندوز بغلان لاره خلاصه ده، اما د تخار کندوز تخار بدخشان تړل، ځکه کندوز چې دی دغه د عمومي سړک د بدخشان او تخار چې د کندوز ښار باندې تېرېږي، او یوازې هغه کوچني موټرونه کولی شي چې کوم کسان لاړ شي یا خپل کورونه اول واخلي یا له ښار څخه کندوز ښار څخه څوک وباسي له فرعي سړکونو نه، یعنې له کلو لارې نه تګ راتګ کولی شي. عام سړک نه تګ راتګ ستونزمن کار دی، ځکه دلته تشکیق نه کېږي. کندوز زما د جنګ په ډګر اوښتی دی، کېدای شي چې یا د دولت برید لاندې را شي یا د طالبانو برید لاندې، ځکه څوک نه پېژندل کېږي چې دا موټر د چا دی.
برق هم نشته او اوبه هم نشته په ښار کې که نه؟
بله بله بله، برق هم نشته. دا دولس ورځې سلی چې سم دی اوبه کاملا خرابه دی، برېښنا هم نشته ده، او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. همدارنګه د سیمې اوسېدونکي وایي چې په کوڅو کې په واټونو کې ډېر مړي پراته دي، حتی هغه کسان چې زخمیان شوي وو څوک عزیزان یې نه دي توانېدلي چې دوی روغتون ته ویشي. دوی په واټو کې همالته خپل ځانونه له لاسه ورکړي دي او تر اوسه په کوڅو کې پراته دي.
ډیر مننه اریان صاحب کور دی ودان اوریدونکو ته کافی معلومات ورکړو هغه چا چې کندوز نه دی لیدلی او حتی په وضعیت باندې بې خبره دی شاید اوس پوسوي چې هلته څه روان دي د ازادي راډیو اوریدونکو د کندوز سره زیاتې لارې بندې دي او دا د دې سبب سوی چې کندوز ښار ته د مرستو د رسېدو مخنیوی هم وکړي افغان چارواکي او خیریه ټولنې وایي چې د دوی یوه ستره ستونزه دا ده چې دوی نسي کولای چې له کومې لارې کندوز ښار ته کومک ورسوي تر څو له هغو خلکو سره چې بېوزله دي او له ښاره په وتلو نه دي توانېدلي د عاجلو موادو مرستې وکړي لکه د چاک پاکې اوبه لکه خوراک او لکه دوا په بلخ کې نن د مدني ټولنې یو شمېر استازي سره راټول شوي وو او یوه کېږدۍ جوړه کړې وه او په دغه کېږدۍ کې د کندوز له خلکو سره د مرستو پر ټولولو پیل کړی دی د ازادي راډیو بل خبریال مجیب رحمان حبیب زای دغه ځای ته ورغلی وو او هلته یې رپورټ جوړ کړی په ګډه به واورو
د بلخ ولایت مدني فعالانو د کندوز جنگ ځپلو سره د مرستې په مقصد د مالی ملاتړ یوه کېږدۍ یا خیمه په مزار شریف ښار کې رامنځته کړه دا مدني فعالان چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسېده په کندوز ولایت کې وروستۍ جګړې یوه فاجعه وبلله او په کندوز کې د جګړې پر مهال له ملکي کسانو سره د دولت د مخالفو وسله والو چلند یې د بشري اصولو خلاف عمل په ګوته کړ دوی یې پاړه وویل
جالب اینجاست که دولت بدون مقاومت شهر را به طالبان سپردند
و این اعمال به وضوح صورت کریه و زشت طالبان و تروریستان وحشتگر را آشکار می سازد
د کندوز ولایت اوسیدون که د افغان امنیتی ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ملکی وګړو ته د درنې مرژوب له وختو څخه خبر ورکوي ګڼ شمېر کسان وایي چې د روانې جګړې له امله مزار شریف ته راکړه شوي دي او په هڅه کې دي تر څو ځانونو ته سرپناه پیدا کړي دوی وایي یوازې د دولت مخالف وسله وال نه ول چې پر ملکی وګړو یې تیری وکړ او د هغوی اموال یې په غارت یوړل او چورو چپول یې په ښار کې دننه ترسره کړ بلکې افغان امنیتي ځواکونو په ډېرې بې پامۍ سره لسکونه ملکی کسان ووژل
بالای سر خندوز چور شد به تعداد یکان 2000 نفر به بالای او طالبا بود برآمده بودند تیاره میگه
د کندوز په بالای سر که 2000 کسان مخالف ول البته که یا تیاری پر سرخیدل خو بمباری نکوله په هغه جګړه کې چې د ښار د نه تر سره شو په کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا لسکونه کسان د جګړې له امله د کندوز بې ځایه شوي کسان وایي چې دولت تر دمه د دوی د ژوندانه وضعیت ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده درلودلې او اکثرا کورنۍ همدا اوس په جنګ کې ښکېلې دي او په بد امنیتي وضعیت کې په سر وړي د هغوی په خبره چې د خوراکي توکو پیدا کول هم ستونزمن شوي او د کندوز په ښار کې پاتې کورنۍ د عاجلو امنیتي او خوراکي مرستو غوښتونکي دي
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
ازادي راډیو تاسو پر انټرنیټ پاک صاف اوریدلی سي د ازادي راډیو د ویب پاڼه درس دی www.azadiradio.com په دغه خبرونه کې بستاسي هغه پیغامونه هم ولولو چې د افغان بیسیم پر اته سوتل شمیره باندې ازادي راډیو ته راستوي خو تر هغه مخکې یو بل رپورت راخلو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څارونکي ځانګړي ادارې مشر ویلي چې د طالبانو لخوا د کندوز ښار له لاندې کولو سره هغو لویو خطرونو ته یو ور بیا موري چې په دې هواد کې د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د لګول شویو میلیاردونو ډالرو پانګونې ته متوجه دي د کندوز ښار چې تیره اونۍ طالبانو لاندې کړ او تر اوسه افغان امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول کنټرول نه ورباندې لري د جګړو په ترڅ کې ډېر رغول شوي بنسټیز تاسیسات لکه د برېښنا سیستم لکه د چاک د پاکو اوبو سیستم او داسې نور ابتدایي سیستمونه ویجاړ شوي دي له امنیتي اړخه هم دغه پیښې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا او د امریکا په کانګرس کې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه د مسلې بحثونه یې تاوده کړي دي دغو ټولو خبرو ته نوریاس نوري کتنه کړې ده
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څارونکو ادارې سیګار سرمفته شوی د کندوز پیښه ښیي چې په دې هیواد کې د بیا رغونې پروژې چې امریکا پرې میلیارډونه ډالر لګولي له سترو خطرونو سره مخامخ دي جانسوبکو وایي له ابتدایي امنیت پرته دا تقریبا ناممکنه وه چې په دې هیواد کې د بیا رغونې پروژې بشپړې او په دې برخه کې هڅې مخته یوړل شي د سیګار مشر لرویټرز اژانس سره په مرکه کې وویل چې دا یو واقعیت دی چې د کندز پیښې په سیمه کې د بیا رغونې په برخه کې زموږ ټولې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. واشنگټن له 2002 میلادي کال راهیسې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د افغانستان د بیا رغونې د چارو لپاره شاوخوا 110 میلیارد ډالر بیلې کړي دي. دا چې د دغو پیسو څومره اندازه یې په کندز کې د بیا رغونې پر پروژو لګول شوې ده ښه اندازه یې نه ده معلومه، خو د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت یو چارواکي وویل چې د امریکا دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو د پروګرام لخوا له 2008 میلادي کال وروسته په کندز کې څه کم 25 میلیونه ډالر مصرف شوي دي. د دغه پروګرام په چوکاټ کې د بیا رغونې وروستۍ پروژه پر یوه سړک د شګو اچولو چې څه باندې 302 زره ډالر پرې لګول شوي دي. د کندز ښار چې تېره اونۍ وسلوالو طالبانو لاندې کړل، تر اوسه پورې افغان امنیتي ځواکونه په بشپړه توګه د دولت له وسلوالو مخالفینو نه دی تصفیه کړی، او د ښار په ځینو برخو کې تر اوسه هره ورځ د نښتو راپورونه ورکول کېږي. د دغو جګړو په ترڅ کې د ښار ډېر رغول شوي بنسټیز تاسیسات لکه برېښنا، د څښاک پاکې اوبه او داسې نور ویجاړ شوي، او اوسېدونکي له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د عبدالمجید په نوم د ښار یو اوسېدونکي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملکي وګړو ژوند ډېر تریخ دی، او دوی د ژوند ډېرو ابتدایي اړتیاو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي.
هغه چوک سره مې دلته کور دی، برکونه نه څه توره شپه وه، نو اوبه چې تر یو څه وخته پورې وي هغه اوبه مو ګزاره وکړله. اوس یو کور کور ته چې هغه هم اوبه لري، صرف یو جای کوبه راکې، شاوخوا خو نه کلینیک شته، هېڅ شی هم نه شته. د کندوز ښار داسې بند دی، پخوا به د ژوندو خلکو رفت آمد تر کېدی، اوس چې ژوندی سړی خو نه شي تللی. که چیرې یو نظر ورته وکړي، د کندوز ښار ټول مړو اخیستی وي، کله چې ټپیان اوسي یا شهیدان اوسي، خلک یې د خپل په کورو کې دننه د لیسه شخي چې نسته، داسې دغه نسته وخت نسته چې سړی د باندې وځي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سره مفتش جان سوبک وویل هغه څه چې په کندوز کې پېښ شول د افغانستان په سطحه د بیا رغونې د چارو په اړه اندېښنې راپارولې. هغه زیاته کړه کله چې کندوز سقوط کوي، دا نورو سیمو ته څه پیغام ورکولی شي په تېره د امنیت په برخه کې؟ آیا افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې امنیت ټینګ کړي؟ جان سوبک وویل دی دا خبره نه کوي چې ګوند د کندوز له سقوط سره د ده په وینا آسمان راولوید، بلکې هغه د یو رښتینی خطر د راپاڅېدو زنګ وهي. له امنیتي اړخه که دغې پېښې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو په اړه پوښتنې راپورته کړي. د امریکا په کانګرس کې له 2016 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه هم بحثونه تاوده کړي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې امریکا له 2001 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د هغوی په تجهیزولو څه باندې 60 میلیارد ډالر لګولي، خو د کندوز پېښې وښوده چې دوی تر اوسه پورې نشي کولی چې په خپله د وسلوالو مخالفینو حملې په شا وتموي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان کیمپل پرون د امریکا د کانګرس د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د وضعیت او په دې هیواد کې له 2016 میلادي کال وروسته د امریکا د پوځي حضور په اړه سناتورانو ته معلومات ورکړل او د هغوی پوښتنې ځواب کړې. د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د رئیس جان مکین په ګډون ډیرو سناتورانو د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت ته په پام سره په دې هیواد کې له 2016 میلادي کال وروسته د امریکا پر پوځي حضور ټینګار کاوه. په اوس وخت کې د امریکا څه باندې 10 زره سرتیري په افغانستان کې دېری دي چې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په د ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. دغه ماموریت د 2016 میلادي کال په ډسمبر کې پای ته رسیږي.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، تاسو د افغانستان د امنیتي وضعیت او په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې لپاره د مصارفو د څیړونکو د دفتر د مشر څرګندونی واورېدې. تاسو واورېدل چې په کندوز کې د وضعیت د څرنګوالي په اړه د ازادي راډیو خبریال وایي چې جګړه په سیمه کې روانه ده، او لا هم د افغانستان امنیتي ځواکونه د ښار په ځینې برخو باندې کنټرول لري، خو په ځینو نورو برخو کې وسلوال طالبان فعال دي. د کندوز په وضعیت باندې او په افغانستان کې د امنیت په اړه یوه بله عمومي اندېښنه دا ده چې د افغانستان له شماله خیریه موسسې د وتلو په حال کې دي، تر هغه وروسته چې په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پورې وروختون باندې حمله وسوه، او د دغې ادارې یو شمېر کارکوونکي پکې ووژل شول. اوس خیریه موسسو له دغه ښاره او په عمومي توګه د افغانستان له شمالي منطقو څخه په وتلو پیل کړی دی. د سره صلیب د نړیوالې ټولنې ویاند واټسن پرون رویټرز ته په دې اړه وویل:
This is an extremely worrying situation now in northeastern Afghanistan. Before this bombing,
they were the حمله د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې یو ډیر خطرناک او دندښنې وړ وضعیت رامنځته کړی دی. مخکې تر دې به موږ هڅه کوله چې په افغانستان کې په دغو جنگځپلو سیمو کې د زیاتو روغتیایي مرکزونو د رامنځته کولو لپاره کار وکړو، او هلته زیات خیریه کارکونکو فعالیت وکړي. خو تر دې وروسته چې دغه سیمې څخه د خیریه ټولنو کارکونکو وزي نو په دغه جنگ زپلو ځایونو کې به خلک لږ زیات خراب بشری بحران سره مخامخ سي. په دې اړه موږ په افغانستان کې د خیریه موسسو د هماهنګۍ د ادارې اکبر له چارواکو سره هم خبرې کړې دي. په راتلونکو خبرونو کې به یې جزئیات درته وړاندې کړو. خو په افغانستان کې اداري فساد، بې امنیتي او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د نړیوالو د مرستو پر ضایع کېدو باندې خبرو ته ادامه ورکوو. په هلمند کې خلک وایي چې له دوی سره ژمنه سوې وه چې که چیرې دوی مخدر موادو له تولید او د کوکنارو له کښته لاس واخلي له دوی سره به د بیا رغونې په برخه کې زیات کومک وسي. خو د هلمند د یو شمېر ولسوالیو خلک ازادي راډیو ته وایي چې له دوی سره چندان مرستې نه دي شوې. الیاس دایی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د نوې ولسوالۍ د ټولنې شورا غړي وایي حکومت په تیرو شپږو کلونو کې د دوی ولسوالۍ د بیا رغونې او پراختیا له درکه د پامه غورځولې ده. دوی وایي سړکونه یې خامه دي، ویالې او زبرانې سره ګډ شوي او د یو شمېر زورځواکو لخوا د شخصي او دولتي ملکیتونو د غصب په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي او حکومت ورته هېڅ پاملرنه نه ده کړې. د نوې ولسوالۍ د ټولنې شورا غړی حبیب الله وایي د کرهنې په برخه کې نورو ولسوالیو ته پریمانه تخمونه او کیمیاوي سرې ورکول کېږي خو دوی ته نه دي ورکول شوي.
ولسوالی سرسبز ولسوالی د امنیت پنجګار نبري درجه ولسوالی د چې امنیت سر په سر کې تامین دي. خو د بدسازۍ کار نه دی پکې شوی چندانې ستونزې کېږي نه لکه په نورو ولسوالۍ یا ولایتو کې چې کېږي. اول د زراعت په حساب چې زموږ پر تاریخ نه دي کړلي دا 15-16 کاله وکاره خلک موږ ته غوښتنه لري چې داسې د خلکو مخاوس سپین ږیري یا وکیلان سپېشلا چې موږ ته ستړی درکړي تاسو تاریخ مو کړئ موږ ته بدل راکړي. تېر کال یې موږ ته 3000 غنۍ تقریبي غنم راکړي وه چې موږ ته خپله چې زه 15-16 جری په غنم کرمه موږ ته یوه غنۍ غنم اترسېدي هغه هم په نیم سو افغانۍ باندې بدل یې دغه مشتره کړې دي.
نو د لشکرګاه سره نږدې یوه له مرکزي ولسوالیو څخه ده چې کلک امنیت او نسبي حکومتداري لري. د ټولنې شورا دغه وکیلان وایي د امنیتي سرتیرو سره څنګ پر څنګ د امنیت په ساتنه کې ونډه اخلي. دوی وایي په امنیتي برخه کې ستونزه نشته خو بیا هم حکومت د بیا رغونې او پراختیا په برخه کې توجه نه کوي. د نوې اوسیدونکو غازی امان الله وایي شپه ورځ د امنیتي ځواکونو سره په امنیت ساتنه بوختی خواري کاږي خو هغه څه چې د دوی اړتیا د حکومت نه ده پوره کړی.
خدا ما امنیت راستري چې ټک په دغه ولسوالۍ کې دی تر کمانډانو تر امیر امنیت ته تر ولسوالۍ وایي چې ټک سوي دي دا شورا خلک تر سره ناشته دا امنیت ما راستري د شپې زغ ازمکو ګرځم.
د نوې ولسوال اغه محمد تکړوي د خلکو ډیر غشتنی د کرهنې میکانیزه کول بیا رغونه او د ویالو او زبرانو پکول دي. هغه وایي پروان مریسکل کې د نوې ولسوالۍ د بیا رغونې او پراختیا په برخه کې کار نه دی سوی او تر اوسه د پاتې کال لپاره هم دوی ته کوم انکشافي پلان نه دی ورکول سوی. هغه هم د نوې د خلکو په استازیتوب د مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دې ولسوالۍ د سړکونو پر رغونه او د کرهنې په برخه کې مرسته وکړي.
نو د دوی خواهش ویله دا د زما د ولس چې دې کې بدلې بدل چی شوی غواړي یا دې سیاسي تخمن را یا دې کود را یا دې زراعتي سامان آلات را چې موږ هغه خپل کرونده چلو راغسته چې لږ دې مزه دا اکنن چې په سالم توګه سنبال په دغه خپل باندې تر څو د څلور نیم کال نه پژم درې نیم کال کې کار ورسره سوي نه هم په درسمه ولی پروژې به تطبیق سوي بعضی پروژې اما د سش کال تر اوسه پورې په پروګرام کې د سش کال لپاره پوری پلان
د نوې ولسوالۍ د خلکو د غوښتنې په اړه د هلمند ولی میرزا خان رمی وایي دغه کسانو سره به سخت برخورد وکړي چې د دولتي یا شخصي مځکو په غصب کې بوخت دي. ولی ومنله چې په دې برخه کې ځینې راپورونه ترلاسه کړي دي خو دا چې څه وخت به د مځکو د غاصبینو په ضد لاس په کار کېږي څه ونه ویل. هغه ازادي راډیو ته وویل د نوې څخه تر ګرمسیر ولسوالۍ پورې د 6.5 کیلومتر سړک د جغل اچونې چارې به ډېر ژر پیل کړي او د نوې ولسوالۍ د خلکو د کرهنې او زبران په برخه کې پرتو ستونزو ته به د حل لارې چارې وسنجوي.
او دا ځمکه باید قانوني شکل خلکو ته بیرته ورکړل شي په اجاره نو په دې باندې کار کوو. لاره خو تاسو په جریان کې هسې 6.5 کیلومتره لاره هلته فعلا کار شروع کېږي. دا کار انشاءالله په دونیزه ورځو کې شروع کېږي او اساسي سده باید پخه سي هم خپل وړاندیزونه کړي دي او د زراعت په بخش کې هم.
ولی زیاته کړه د ناوې او نورو ولسوالیو د خلکو کروندګرو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د دوی د زراعتي محصولاتو لپاره بازار او د غو د ساتلو په موخه سړې خونې هم جوړې کړي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
استاسی ازادی رادیو اوریده تاسو ته لس پر شمیره باندې د افغان بیسیم په ټلیفون زیات اوریدونکو پیغامونه راستولې دي. دین محمد احمدی له کندهار، عبدالرحمن له میوند، روزی محمد فدایی له محمد، هدایت الله حبیبی، جان محمد له بغلان، او حافظ محمد سرور او مسلم جان نثار نیازی د دغه ټولو پیغامونه را رسیدلې دي. تر خبرونو وروسته به تاسو ته د دې پیغامونه هم د څو تنو درواورو. اول به ملالی بشیر د دې ساعت مهم خبر نو وړاندې کړي.
د کندوز امنیتی چارواکی وای کندوز شار ته د تازه دمه ځواکونو پر رسیدو سره وسلوال طالبان د کندوز شار لګنو سیمو استلی دي. د کندهار سیمه ایز چارواکی وای وسلوالو طالبانو تیر شپه د غورک ولسوالۍ پر ودانۍ او ورڅیرمه پوستو وسلواله حمله کړې چې اوس هم دوام لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د حملې تر څیړنو وروسته به په دې اړه تصمیم ونیول سي. د کابل ګارنیزون ډاډ ورکوي چې د کابل ښار امنیت ټینګ دی او هیڅ ډول اندېښنه باید نه وي موجوده. د روسیې د انرژي وزیر وایي مسکو تیر اونۍ د نړۍ د تیلو د بازارونو د وضعیت په اړه له سعودي عربستان سره خبرې کړې دي. ترکیه د روسیې د نظامي چارواکو سره د یوې غونډې وړاندیز کړی دی. دوی غواړي یقیني کړي چې په راتلونکي کې به د روسیې لخوا د ترکیې پر هوایي حریم تیری نه کېږي. مخکې د ترکیې حکومت ویلي و چې روسي الوتکو د ترکیې پر قلمرو دوی حملې کړې دي. روسیه د سوریه په لویدیځ کې د سختریزو پر لږ تر لږه څلورو اهدافو د سوریه د حکومت د ځمکنیو ځواکونو په مرسته هوایي حملې کړې دي. او د روسیه حکومت پر یوه موافقه کار کوي چې له ترکیه سره د ګاز د پایپ لاین موافقه بشپړه کړي.
او سم اقتصادي خبرونه.
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د مالیه وزیر اکلیل حکمی له روسیې سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره د دغه هیواد له سفیر سره په کابل کې خبرې وکړې. د افغانستان د مالیه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لیدنه کې د دواړو خواوو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا له پانګونې څخه د ملاتړ او یو شمیر نورو اقتصادي موضوعګانو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ اقتصادي کمیسیون لخوا کار ورباندې کېږي خبرې وشوې. ښاغلی عبدالرحیمزی زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا دوهمه اقتصادي غونډه ده چې په دغه برخه کې به لاسته راوړنې او پرمختګونه په درېیمه غونډه کې چې په 2016 میلادي کال کې به جوړه شي وړاندې او وڅېړل شي. د تخار اوسیدونکي په دې ښار کې د خوراکي توکو له لوړو بیو څخه شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا مهال په تخار کې د خوراکي موادو بیې دوه چنده لوړ شوي دي. د تخار اوسیدونکو همداراز له مرکزي حکومت نه وغوښتل چې تر څو په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. له بلې خوا د تخار د والي ویان سنت الله تیمور هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کندوز کې د جګړې له امله د تخار لویه لاره تړل شوې او تر هغه چې دا ترانزیټي لاره بیرته خلاصه نه شي نو امکان نه لري چې بیې کنټرول شي. په ننګرهار ولایت کې ځوانان مدني فعالان او د جماعت اصلاح ټولنې مسؤلین د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې خیمې وهلي او د کندوز او ننګرهار ولایتونو له بې ځای شو کسان سره مرستې راټولوي. په شمال ختیځ کې د جماعت اصلاح ټولنې مرستیال عبدالرحیم سراف ازادي راډیو ته وویل چې دوی به دغه راټولې شوې مرستې په خپل لاس د دې ولایتونو بې ځای شو کسان ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې هم په دې ولایت کې د سوداګرۍ خونو مسؤلینو هم خیمې وهلي وې او د دې ولایتونو بې ځای شو کسان ته مرسته راټول کړي وي. په بغلان کې هم د ازادي راډیو خبريال وایي چې د دې ولایت د سری میاشتې ټولنې مسؤلین د خوندز ولایت پر بې ځای شو کسانو باندې مرستې ویشي. او د کابل بازارونو کې افغاني د ځینو بهرني اسعار سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ او 24 پوله، یو یورو 22 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پوند 19 افغانۍ او 20 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 24 پوله، او زر پاکستاني کلدار 614 افغانۍ.
د ازادي راډیو ته په دې خبرونه کې ورسته دوه اونیز پروګرامونه لرو. د بشري حقوقو پروګرام او د مخکښو ښځو پروګرام. خو تر هغه مخکې یو دوه رپورټونه راخلو. د افغانستان په افغانستان کې د زرغون بهیر په نوم د یو سیاسي بهیر مشر او د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس وایي چې نړیوال ټولنه باید پر پاکستان فشار زیات کړي. امرالله صالح نن په کابل کې له کندوز سره د همغږۍ او یووالي په نوم په یوه غونډه کې د وینا پر مهال ویلي چې دغه هیواد په پاکستان البته په افغانستان کې د ټولو ناامنیو او تروریستي فعالیتونو ملاتړ کوي. قسیم سولمل د امرالله صالح د نننیو څرګندونو جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د زرغون بهیر مشر امرالله صالح وایي اوس د دې وخت را رسېدلی څو پر پاکستان په دې خاطر نړیوال فشارونه زیات سي چې په افغانستان کې د تروریزم ملاتړ کوي. ښاغلی صالح د چهارشنبې په ورځ د دغه بهیر یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل په اوسنۍ شرایطو کې دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان خلک له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغان ځواکونو څخه د نړیوالو د همکارۍ تر څنګ پر دې هم ټینګار وکړ چې باید نړیواله ټولنه پر پاکستان چې د په وینا د افغانستان په نامه کې لوی لاس لري فشارونه زیات کړي.
جامعه جهانی در پهلوی تشدید همکاری‌های مالی و تکنیکی به
نړیواله ټولنه د افغان ځواکونو سره د تخنیکی او مالی مرستو د زیاتېدو ترڅنګ پر پاکستان د ترور او وحشت د ملاتړ کوونکو په توګه فشار زیات کړي. د زرغون بهیر مشر امرالله صالح هم در اسویل چې که اړتیا وي نو د دغه بهیر غړي به د دولت او وسلوال مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېږي او وسله به راواخلي. تر دې مخکې د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس هم ویلي و چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې دا روښانه کړه چې د افغانستان د ناامنیو لامل د پاکستان لخوا د ترهګرو ملاتړ دی. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په وروستۍ غونډه کې هم در اسویل چې دا خبرې په دوه اړخیزو ناستو کې هم مقابل لوري ته بیان کړي دي. د کندوز نیول هم یو توتعه بللې وه او په دې برخه کې د حکومت په کمزوري اعتراف کړی و. خو د سیاسي چارو کارپوهان هم د ملامتۍ ګوته د حکومت لور ته نیسي او وایي تر هغو چې د افغانستان په حکومت کې دننه ځینې خلاوې موجودې وي نو پاکستان به ورڅخه د خپلې ګټې لپاره کار اخیستلو ته دوام ورکړي. یو له همدغو کارپوهانو څخه محمد یونس فکور دی.
افغانستان په داخل کې ملي اجماع نشته پر چوکۍ او امتیازاتو په جګړه سره اخته کېږي او کولی شو چې په دې کې درز واچوو او د بلې خوا څخه زوف زموږ د امنیتي قواوو چې نسي کولی یو جنګي ستراتیژي دفاعي ستراتیژي جوړه کړي او موافقه پر وکړي. پاکستان به تر ډېر وخته پورې د خپل دوه مخې سیاست ته دوام ورکړي. ولې زور او فشار بیا داسې یو شی دی چې کېدای شي طالبان راوګرځي او په دې پوکي چې په دغه څه خونړي جګړه چې دوی په افغانستان کې راولاړه کړې ده دوی متحدین د لاسه ورکوي.
خود پاکستانی پاوز مطبوعاتي څنګ پروندې وي خبرپانی په خبرولو سره د پرکندوز د وسلوالو طالبانو برید وغنده او د دې ترڅنګ د دغه برید په تنظیم کې د خپل هواد هر ډول لاس لرل رد کړه. هغه مسله چې افغان حکومت او خلک ورته د شک په سترګه ګوري. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په کندوز کې تر حملې یوه ورځ وروسته وویل چې دوی د افغانستان د حکومت پر واکمنۍ ټینګار کوي او ملاتړ کوي او د افغانستان د خاوې د هیڅ برخې د نیول کېدو سره دوی موافق نه دي او مخالفت یې څرګند کړ او دا حمله یې په شدت وغندله. په افغانستان کې مو د روان وضعیت په اړه د روان د سبز افغانستان د مشر امرالله صالح څرګندونې هم واورېدې. په خبرونه کې بل رپورټ مو پر نړیواله مسله ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکزان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیې جنگی الوتکو نن د سوریې د رژیم د ځمکنیو حملو سره په یوه مهال دغه هیواد په دوو ولایتونو کې بمباری کړې ده. په سوریه کې د حالاتو یوه څارونکې ډله وایي چې د روسیې الوتکو تېره شپه او نن سهار وختي په هما ولایت کې لږ تر لږه په څلورو ځایونو کې او د دې هیواد په ادلب ولایت کې په لږ تر لږه دریو ځایونو باندې بمباری کړې ده. د دې مسلې نور جزئیات به د سلطان محمد سرور پر پورکی واوری چې د فرانسې د خبري اژانس په استناد جوړ کړی دی.
په سوریه کې د بشري حقوقو څارونکو ډله چې مرکزی دفتر په لندن کې دی وایي چې د دغه فوق العاده شدید بمباری د تلفاتو شمیره په فوري توګه نه ده ترلاسه شوې. د دغه ډلې مشر رامی عبدالرحمن ویل دا لومړی ځل دی چې روسی هوایي قواوې د سوریې د رژیم ځمکنیو ځواکونو سره په هماهنګۍ په دغه هیواد کې اهدافو باندې بریدونه کوي. هغه وویل چې په هماغه ولایت کې ځمکني نښتې هغه مهال پیل شوې چې د دولت پلو ملیشو په شمول د رژیم ځواکونو د روسی الوتکو د بمباردمان سره سم د مخالفینو په مورچو بریدونه وکړل. رامی عبدالرحمن وویل چې له توپخانی او توغندیو هم سخت کار واخیستل سو. هغه وویل چې د رژیم ځواکونو د دغه ریپورټ تر تیارېدو کوم پرمختګ نه درلوده او د جیش الفتح په نامه د مخالفو وسلوالو ائتلاف چې القاعده شبکې سره تړلې جبهه النصره ډله هم پکې شامله ده او د ادلب شاوخوا سیمې په لاس کې دي، د برید په وړاندې جبهې ته نوي ځواکونه استولي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډله ریپورت ورکوي چې روسی الوتکو تیره شپه او نن سهار د حلب په ولایت کې هم بمباري کړې ده. دغه ډلې وویل چې د تیرې شپې په بمباردمان کې سلا کوټونه په نښه شول او د نن ګیز په بریدونو کې دوه ښځې او یو کوچنی ووژل شول. د سوریې دولتي تلویزیون پرته له دې چې نور تفصیل ورکړي په خپل ریپورت کې وویل چې روسی الوتکو د سوریې هوایي قواو سره په هماهنګۍ په حلب کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په مورچو بریدونه کړي دي. روسی الوتکو د هما، ادلب او حلب ولایتونو کې مخکې له دې هم بمباري کړې ده. روسی هوایي ځواکونو چې د تیرې چهارشنبې راهیسې د سوریې د پاسه خپل پروازونه پیل کړي دي وایي چې د دغه هیواد په مرکزي او شمالي سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اهدافو بریدونه کوي، خو لویدیځ هیوادونه تور لګوي چې روسیه چې د سوریې د رژیم یو اساسي ملاتړی هیواد دی د دغو بریدونو په پلمه د بشار الاسد د رژیم منځلارې مخالفین په نښه کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دوه نور اونیس پر خبرونه لرو، پروګرامونه لرو، خو هغه دوستان چې پر 1300 شمیره باندې ازادي راډیو ته پر افغان بسیم ټلیفون پیغامونه راستولي، یو شمیره نمونه ایدادی چې احمد بشیر، ابراهیم همت، عبدالواسی هلمندوال، عبدالرحیم د فراد بکواله ولسوالۍ څخه، محمد قاسم ځواک، عبدالواسی بختور، د تاسو پیغامونه راستلی دي. د نورو خبرونو لپاره به برابر کړو او حتمی به درته ولولو.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12.9 او په لویو ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت څنګه مشر رحیم الله رامی دی. رامی صاحب شرغلاست
مننه.
رامی صاحب، کپ دې اړه معلومات راکړي چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز په سر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کړي. همدغه راز د مقننه قوا او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوا د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړي چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کوي په داسې شرایطو کې دا شرایط باید په نظر کې ونیول شي چې د مجرم بې حرمتي ونیسي او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول شي.
رامي صاحب محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتي کرامت دی د انسان او بل کسبي یا اقتصادي. ذاتي کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی، یعنی انسان حق لري او د عقل نعمت څخه برخمن دی نسبت نور موجودات ته سمون کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتی کرامت خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل شوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې په قران کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني آدم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتی اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی، دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی شي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قرآن کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتره د خدای تعالی په نزد د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قرآن کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي، او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقونو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیې هغه مړنۍ ماده یې ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقونو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوي او باید یو له بل سره د ورورګلوۍ پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کیدای شي مونږ دې ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغو اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نزد باندې برتره ګڼل کیږي، او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت، د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخه ونیسي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
او باندې نور موږ د حکومت څخه هیڅ نور چې موږ د وګړو باندې بس
لا فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر من اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازي اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده، همیشه وخت تاوتریخوالی موجود ده. یعنی د دې لپاره سه موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې ښځه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی، نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی پر روح، پر روان او د دوی پر راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتا د ماشومانو ډیر ناوړ اثر لري. بل موضوع سه راځو د موږ تاسو په ټولنه کې اوس موجود ده یو ډیر غټه سونه د سوالګرو سره چال چلان دی. نن سبا دا صحیح دی په ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلان نه دی پکار چې هغه د توهین ته تحقیر سي. اول خو پکار دا دی چې له هغه سره د هر انسان او هر وګړی د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي تر څو پورې چې دغه بدبختۍ او د دې فقر لمن ټوله سي. بله مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید ووایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی سره اکثرا داسې چلچلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي هغه یو په خپل فزیکي وجود کې د دې یو نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د ده په شخصیت او د ده په عزت کې هیڅ نوه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چلچلن وسي چې د دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی. لکه څوک چې سترګه ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا چې څوک خپه ونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې، او یا هم څوک لاس ونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوي نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د په نشهیي توکو د روږد کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند له یوازې دې چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی شي. نو د دې په یوز باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو، تر څانګه، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي، او په ټولنه کې یو ډول له یوازې دي چې د هغو لاسنیوی وسي، د هغو سره مرسته وسي، د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي، نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي. ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشهیي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجودې دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ځورېږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سي او یا دا ووایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوي کیدونکی ده یا باید وسي، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وزموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خپرونه. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکخه خزي
احمد شیبریم، السلام علیکم. داونی په کابل کې د سر صلیب لویان دي زرلاش سرمس سره شخیدلیم دی. هم د ملګرو ملتونو یوې ادارې سره کار کړی، هم یې له امریکا شخص سره همکاري کړې، هم یې د امریکا په سفارت کې کار کړی، او هم یې له افغانانو سره په دفترونو کې یو ځای کار کړی دی. زرلشتیانی، تاسو له بیلابیلو مؤسسو سره کار کړی دی، په ځینو کې افغانان له تاسو سره وو، په ځینو کې بهرنیان. له افغانانو سره د یوې نجلۍ کار کول څه ستونزې لري؟
د جنکیان او د ښځې لپاره د افغاني جامع لږ ذره خپل ستونزې لري. کله چې یو ښځه یا یو نجلۍ افغان همکارانو سره کار کوي. د جنې یا د شیزو لپاره هیڅ وخت اولویت نه ورکول کیږي. په کارونو کې مداخله ډېر شته او ستونزې په یو اداره کې ډېر زیات شته او د کار نه نور د ټول همکاران چې دي، افغان همکاران چې دي یا ملي همکاران چې دي، د اونجلۍ د کالی په اکله خبرې کوي.
یعنی اساس مطلب دا ده چې د یوې نجلۍ یا یوې مېرمنې په شخصي ژوند باندې افغانان خبرې کوي په دفترونو کې.
لکه څنګه چې موږ ټول د دې خبر نه باخبر یو، کله چې یو ښځه په یو دولتي یا په یو ملي اداره کې کار کوي، دغه باید او ټول همکاران باید یوازې د کار په هکله خبرې وکړي. خو بدبختانه په ځینو دفترونو کې دا خبره نشته. دغه د انجینرو او د شیزینه کارګرانو شخصي ژوند هلته مطرح کیږي، چې دغه کالی په هکله خبرې ټول همکاران خبرې کوي او دغه رفتار په هکله خبرې کوي، دغه په کارونو کې مداخله کوي او هغې ته هیڅ وخت اولویت نه ورکوي. او دا څه ستونزې ډېرې زیات شته او باید را یادوم چې د مخکې نه دا ستونزې لږ ځره کم شوې دي، خو تر اوسه هم دا مشکل شته او دا باید کم شي، ځکه چې مونږ اړتیا لرو ښځې ته، مونږ اړتیا لرو نجلیو ته چې باید د کور نه بهر کار وکړي، خپل کور ته او خپل جامې ته خدمت وکولای شي.
زرشتیان، تاسو دې ته اشاره وکړه یو ډول څه په افغان دفتر کې پونجونو مېرمنو باندې نور کسان اعتماد نه کوي، دغه د اعتماد فضا باید څه ډول رامنځته شي؟ آیا نجونې په خپل چلند کې تغییر راولي او کنه د نارینه وو په رفتار کې بدلون راشي؟
زه فکر کوم چې دا یو ستونزه ده چې په دواړو طرفو کې شته. شیزینه باید د مشکل لپاره باید خپل همکارانو ته دا وښایي چې شیزه کولای شي چې مشکل کارونه وکړي، شیزه کولای شي چې د نور خلک اعتماد لاسته راوړي او شیزه کولای شي چې مشکل کارونه یې په یو اداره کې وکړي. او نارینه همکاران په یو دفتر کې باید چې ته احترام وکړي، باید ورته ډېر موقع ورکړي، ورته باید احترام وکړي، د دوی په کارونو کې مداخله نه باید وکړي او باید اعتماد ولري. یو ځل، دوه ځل، درې ځل، په څلور ځلونو کې شیزینه کولی شي چې خپل کارونه په یو ډېر متفاوت شکل او په ډېر یو قدرتمند شکل خپل کارونه د یو ځین تام روحیا ورکړي، یو خور په اکله، یو مور په اکله، وي ته باید روحیا ورکړي چې کولای شي چې کارونه وکړي. که نارینه اوس ښځې ته د پیشرفت زمینه نه برابروي، ښځې هیڅ وخت دا نه کولای شي چې پیشرفت وکړي او یا په یو جمعیه کې ترقي وکړي.
تاسو د افغانستان د ملي شورا له لوري د ځوانانو سفیر هم ټاکل شوی وي یو وخت، څرنګه تاسو شخصا په خپله هم سربیره پر دې چې دغه سیاسي امتیاز مو هم په برخه شوی وو، له افغانانو سره په کار کې مشکلات درلودل او احساس مو کاوه چې مشکل لري او کنه په جرأت باندې مو خپل کار مخته وړ؟
زما شخصي ژوند په دفتر کې مشوره وکړ، دوی زما په رفتار په اړه خبرې وکړ او دا ټول دغه کوم ستوري وو چې زه مخامخ شوی یم. خو زه فکر کوم چې زما دغه کوم پیشرفت چې وو او زما دا مقام چې زه لاسته راوړم، دا یوازې د دې لپاره وو چې ما همیشه د دې په هکله، د ستونزې په هکله مبارزه وکړ او خپل جرأت نه استفاده وکړ او نارینه ته مدام وویل چې څه شی هم کولای شي چې هغه کارونه وکړي چې تاسو کولای شي. تاسو باید ما ته احترام ولرئ، که غواړئ چې افغانستان پیشرفت وکړي تاسو باید چې ته هم احترام ولرئ، تاسو باید د مساوي حقوق، د مساوي حقوقونه چې دي هغوی ته احترام باید وکړئ. او زه فکر کوم چې زما یوازینی کوم پیشرفت چې وو او دا ټول پیشرفتونه چې شوی دي، هغه یوازې د دې لپاره وو چې ما همیشه ستونزې سره مقابله کړې دي.
زرلشتیان سرمس، اوس د سره صلیب ویان دی او سروکار مو تر ډیره له بېوزلو او د ټولنې له فقیرو او غریبو خلکو سره دی، څرنګه له خوارانو، له غریبو، له دغسې خلکو سره هم مشکلات لري تاسو له عادي خلکو سره چې کار کوئ؟
زه مدام دغه بېوزلو خلکو سره مونږ کومک وکړو او کله چې زه ګورم دا کوم خندا چې د بېوزلو څخه د بېوزلو خلکو په مخ کې چې راځي، زه ما ډېر خوشاله وي، زما زړه ته ډېر خوشالي رسېږي. د دې لپاره زه خپل کار نه ډېر راضي یم او تر اوسه پورې زه هیڅ مشکل یا ستونزې ته مخامخ شوی نه یم. او خپل سره دې راځم او یو بل خبرم باید یادوم دلته چې څو کلونو مخکې په مقایسه فکر کوم چې په مختلفو ادارو کې ملي او بین المللي ادارو کې ښځینه ته اوس د مخکې نه ډېر زیات توجه شي او د هغوی ته ډېر احترام دي او د هغوی کار په هکله هېڅ څوک داسې مداخله نه کړي او دوی کولی شي چې خپل کار په ډېر یو ارام فکر سره مخته بوځي. خو تر اوسه دا خبر سل پر سل نه ده. ځینو ادارو کې نن هم مشکلات شته او زه هیله لرم چې هغه هم یو ورځ به حل شي.
سرش سرمست مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
هیله کوم.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صافه او واځي هواوري د اف ام 3.5 صفه په یاد لري.